بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او ورسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاصه ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنې. زه نن د جمعې مبارکه ورځ د 1404 هجري لمریز کال د غوی د میاشتې 19مه د 1446 هجري قمري کال د زیر قیدې امیانۍ د میاشتې له 19مې او د 2025 میلادي کال د مې له 9مې نټې سره سمون خوري. زموږ په نانې خبرونه کې چې د قرآن عظیم و شان تلاوت پښتو ژباړې سره شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي، بیا یوه سیاسي تبصره ودلې شي چې اسلامي تمدن له اوسني مادي او کاغه وغه تمدن سره په ټکر کې دی تر عنوان لاندې، بیا هم د قرآن پلوشي پروګرام اوردلې شي، او له دې وروسته هم د تاسو پر لیکونو مشتمل هر کله راشه پروګرام درته وړاندې کیږي، او له دې وروسته هم بیا د تلپاتې پروګرام وګمې پروګرام درته وړاندې کیږي. خو یادونه کوو چې لکه څنګه چې خبر یاستن، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی و ګران اهل بیت، او د شیعانو د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام د ولادت نیکمرغه زوکړې ورځ ده، چې په دې مناسبت نړۍ درست مسلمانانو په تیر بیا تاسو محترم اوردونکو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوسم پام وکړئ د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، په درس اسلامی ایران کې د حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د خوشحالي جشن تر سره شول. خاغلی سید عباس عراقچی سعودي عربستان او قطر ته سفر کوي. چین د هندوستان او پاکستان ترمنځ د میانځګړی توب لپاره چمتووالی اعلان کړ، او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسي لاره بیرته پرانستل شوه. اوس هم بشپړ خبرونه. په درس اسلامی ایران کې د حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د خوشحالي جشن تر سره شول. زمونږ خبريال لاپورته کوي چې نن د 2025 میلادي کال د مې د میاشتې 9مه او د 1446 هجري قمري کال د میانۍ د میاشتې 10مه نېټه ده، چې د نړۍ د شیعیانو د اتم امام حضرت سامن الحجج علي ابن مسر رضا علیه السلام له نیکمرغه زوکړې سره سمون خوري. حضرت امام رضا علیه السلام د یو سلو اته څلوېښتم هجري قمري کال د ذل قعدې د میاشتې په 10مه نېټه په مدینه منورې کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې، او د خپل ګران پلار حضرت امام موسی کاظم علیه السلام لا شهادت ورسته په 6 کلنۍ کې د مسلمانانو د امامت پړه پر غاړه واخیسته. حضرت امام رضا علیه السلام ډیر عظمت او سترتوب درلوده. په هر ځای کې چې د هاشمیانو، علویانو او فاطمیانو د سترتوب خبره کیدله، حضرت امام رضا علیه السلام د ټولو سپیڅلتیا او زړورتیا او د سترتوب یوازنی وارث پیژندل کیده. د ایران رادیو او ټلویزیون اداره صدا او سیما د حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو په تیالیو په تیرا بیا تاسو ګرانو مینوالو ته د زړه له کومې وزال بیا مبارکي وړاندې کوي. سید عباس عراقچی سعودي عربستان او قطر ته سفر کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند شنبه په ورځ سعودي عربستان او قطر ته د بهرنیو چارو وزیر د سفر اعلان وکړ. پار سټوډیو د ناله کولا راپورټ کوي چې اسماعیل بقایل خبريالانو سره په خبرو کې سعودي عربستان او قطر ته د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سفر دا خبر په اعلان اول سره یادونه کړې چې ایران د اسلامي جمهوریت اصولي سیاست دا دی چې خپل ګاونډیانو په سره په دوامدار توګه اړیکې پیوړي کړي او د بهرنیو چارو وزیر به سبا ریاست ته سفر وکړي ترڅو لال ورپور او سعودي چارواکو سره کتنه او خبرې اتره وکړي. د باقی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت ولسم بهرنیو چارو وزیر به د شنبه په ماخام د دوحې ته هم سفر وکړي ترڅو د ایران عربي نړۍ د خبرو اترو په غونډه کې ګډون وکړي. چین د هندوستان او پاکستان ترمنځ د میانځګړی توب لپاره خپل چمتووالی اعلان کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هندوستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د جنوبي آسیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ کمولو لپاره د رغد او میانځګړي رول لوبولو لپاره د بیجنګ چمتووالی اعلان کړ. پارس ټوډې نالا کولا راپورټ کړ چې چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند لین جیان د کشمیر د برید د قربانیانو غوښتنې اخیستلو په اړه د پاکستان لومړي وزیر شاه شریف د څرګندونو په غبرګون کې ویل چې چین د اوسنیو بدلونو په اړه اندېښمن دی او زیاته کړه چې هند او پاکستان دی یو بل دایمي ګاونډیان دی او دواړه د چین ګاونډیان هم ګڼل کېږي. دین د دې خبرې په کولو سره چې چین د تراګری له هر ډول سره مخالف دی له دواړو هیوادونو وختل چې سولې او ثبات لومړیتوب ورکړي. د ملګرو ملتونو منشور او نورو نړیوالو قوانینو ته غاړه کېږدي، آرام او زغم وساتي او له هغو اقدامات ډډه وکړي چې وضعیت نور پیچلې کړي. د چین د ډیپلوماټیکو خدماتو ویاند ټینګار وکړ چې بیجینګ د هند او پاکستان ترمنځ د اوسني کړکیچ په کمولو کې د رغند رول لوبولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکاري ته لیواله دی. د هندوستان حکومت د سه شنبه په شپه په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې پوز پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې نه ځایونه په توغندیو سره په نښه کړي دي چې دغه هیواد چارواکو ویلي چې تر هغې اډې دي. په امریکا کې د هندوستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې نوې ډیلي د سندور عملیاتو په بهیر کې پاکستان ملکی اقتصادي یا پوځي تاسیساتو باندې بریدونه نه دي کړي او یوازې د ترهګرو کیمپونه یې په نښه کړي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف تایید کړي ده چې دغه جنگی الوتکو او په ورته وخت کې دافع اواد هندوستان لا توغندوی برید وروسته د پنځو اندی جنگی الوتکو په نسکرولو کې بریالی شوی. د پاکستان دفاع وزیر اعلان وکړ چې نوې ډیلی له خوا د ترهګرو د مرکزونو په نښه کولو ایدیا بنسټه ده او موخه یې د نړیوالو افکارو غړول دي. پاکستان د پوځ ویاند جنرال احمد شریف هم نن سهار بیا په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې نوې ډیلی د برید ځواب لا هم روان دی او زیاته کړه چې پاکستان کې د هند د برید له امله د مړیو شمیر شپږ ویشتو تنو ته لوړ شوی دی او شپږ څلوېښت بیا نور ټپیان دي. د فرانسوي ورځپاڼې لی فیګارو ویبپاڼې هم د هندي پولیسو لا کوله ویلي چې په پونج باندې د پاکستان د توپخانې له برید وروسته لږ تر لږه دولس کسان وژلي شوي دي او اته دېرش بیا نور ټپیان دي. پاکستان وایي چې له هندوستان سره باید د ایټمي شخړې ډډه وشي. په ملګرو ملتو کې د پاکستان استازي نن ټینګار وکړ چې هندوستان او پاکستان باید له ایټمي شخړې ډډه وکړي. د اسنا په وینا د پاکستان استازي په بیان کې ویلي چې زه باور لرم چې پاکستان یو مسؤول ایټمي هیواد دی او زه فکر کوم چې هند هم باید یو څه مسؤلیت وښيي. مونږ باید داسې شرایط رامنځته نه کړو چې په داسې لوري حرکت وکړو. د اپریل په 22مه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په پلګام خارګوټي کې یو ترهګر برید وشو چې شپږ ویشت کسان پکې وژل شول. د برید په ځواب کې هندوستان په پاکستاني خارجو محدودیتونه ولګول، په شمول د ډیلی په سفارت کې د پاکستاني کارمندانو شمیر کمول، پاکستان ته د اوبو لارې تړل او د دواړو هیوادونو ترمنځ یوازینی فعال مځکني پولې تړل. پاکستان له هندوستان وغوښتل چې په دغه حمله کې د پاکستان د لاسوهنې اسناد وړاندې کړي چې هند تر اوسه داسې کوم اسناد ندی وړاندې کړي. د پاکستان استازي لا څرګنده کړه چې هندوستان به د خپلواکۍ پلټنې وړاندیز ته مثبت ځواب وایي، خو تر اوسه هندوستان د پاکستان د مشترکه تحقیقاتو خبره هم نه ده منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خرلاسي لار بیرته پرانستل شو. طالب چارواکو خبر ورکړی چې د خرلاسي لار له وو میاشتو تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوې ده. د ډنډ پټان ولسوالۍ د کمشنرې ادارې امر سیفر رحمان عبیده د سوداګریزو فعالیتونو پر مخ د دې لارې د بیرته پرانستل کېدو خبر ورکړی دی. دا لاره شاوخوا و میاشتې وړاندې د قرخې په اوږدو کې د نښتو له امله تړل شوي وه. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ندی ویلی. په جرمنی کې یو افغان کډوال د یو پلورنځي څښتنه وژلی ده. افغان رسندیو د جرمنی رسندو لکوله راپورت ورکړی چې د یو پلورنځي افغان کارکوونکي خپله مالک د پیسو د غلا کولو په نیت وژلی ده. بیل ورځپاڼې راپورټ ورکړی چې دا پیښه په ګریفیلډ ښار کې شوې ده. د راپورټ له مخې افغان بریدګر یوه 40 کلنه ښځه په چاقو وهلې ده او وژلې ده. راپورټ وایي چې ظاهراً دوی دواړو خپل ورځني عاید محاسبه کوه چې ناڅاپه 25 کلن افغان سړي د پلورنځي چیښتنه 100 ځله په چاقو وهله او هغه یې ټپي کړه. په راپورټ کې راغلي چې دغه ښځه د خپلو ټپونو له امله بیا مړه شوې ده. د ګریفیلډ ښار پولیسو افغان بریدګر د تیښتې په مهال له پیسو سره یوځای نیولی ده. بیل ورځپاڼې د یوه څارنوال له قوله ویلي چې دغه افغان کډوال به محکمې ته حاضر شي او بیا به زندان ته واستول شي. افغان کډوالو تیر کال په جرمني کې ګڼې وژنې کړې دي. رابرټ فرانسیس پروس د کاتولیک کلیسا نوې مشر وټاکل شو. د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو راغلو کاردینلانو د کاتولیک کلیسا لپاره نوې پاپ وټاکه. دا فیصله له هغه وروسته وشوه چې پاپ فرانسیس د اپریل 20 نیټه مړ شو. نوې ټاکل شوی پاپ چې 79 کلن امریکایی دی. د کاتولیک کلیسا د مشر لپاره د تاریخ غونډه د مې په 8مه د 133 کاردینلانو لوري ترسره شو چې د اویا هیوادونو استازیتوب یې کوه. هغوی له لنډو بحثونو وروسته کاردینال رابرټ فرانسیس پروس د کلیسا نوی مشر وټاکه. پاپ لیو 14 اوس په نړۍ کې د مسیحي مذهبي ټولنې رسمي مشري پر غاړه واخلې. د سیونی رژیم د بهرنیو چارو وزیر وایي چې باید له حماس سره یو تړون لاسلیک کړو. د سیونی رژیم د بهرنیو چارو وزیر دا ومنله چې باید له حماس غورځنګ سره یوې موافقې ته ورسیږو او شاید هغه بیا زموږ لپاره ترخوي. د پارس ټوډی د جمعې د سهار د راپورټ مخې د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر ګیدون سایر د ایوري ژبې ورځپاڼې یادود آرونو سره په مرکه کې دی او کله چې په غزه کې د جګړې هدف د نوي واقعیتونو رامنځته کول دي چې غزه به نور د سیمې شاوخوا سیونست مشتا زایونو پره غواخنوي. خبری سرچینو مخکې راپورټ وکړ چې امریکا په غزه کې د اوربند په خبراترو کې د بندون ماتول لپاره د فلسطین د اسلامي مقامات غورزنګ حماس او سیونست زم تر ماز د منځګړیتوب هڅو د بیا پیلولو لپاره مصر ته یو نوی پلان وړاندې کړی دی. د دې وړاندیز هدف د امریکا د ولسمشر ټرمپ د لویدیځ آسیا له سفره مخکې د اوربند ټینګول دي. العربی الجدید ورځپاڼې د سه شنبه په ورځ راپورټ کړ چې متحده ایالاتو مصر ته د حماس غورځنګ او سعودي رژیم ترمنځ د منځګړیتوب هڅو د بیا پیلولو په اړه یو نوی پلان وړاندې کړ چې پر بنسټ به د دواړو خواوو لپاره یوې موافقې ته رسیدل ممکنه وي. سعودي زیاته کړه دا امریکایی نظر د خبراتو له اوسنی بهراني حالت د وتر او یو داسې موافقې ته د رسیدو لپاره پلان شوی چې د غزې جګړه پای ته ورسېږي. د رنګ غچیرې اړخونه موافقه وکړي نو پلي کول به په مرحلو کې ترسره شي. د پلان په وړاندیزونو کې غزې ترانګ ته د بشري مرستو د رسولو لارې پرانستل هم شامل دي. دا د دې محل خبرنه.
سیاسی تبصره
اسلامی تمدن لوسنی مادی او کاغه واغه تمدن سره په ټکر کې لازم د سیاسی تبصره عنوان دی. اسلامی انقلاب معظم رهبر د علمی حوزه د بنیاد خدلو د سلکلن کیدو کانفرنس دا په یو پیغام کې ټینګار وکړ چې واضح تبلیغ او د نوی اسلامی تمدن لپاره د زمینه برابرول د حوزه لټولو مهمه دنده ده. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت امام خامنه ای په دغه پیغام کې 14مه پیړۍ د لویو پیښو په منځومان کې د قوم د علمي حوزې د جوړیدو د تاریخ او د حوزې په ودی او پاتې کېدو کې د آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حیری رول په حق لا بحث کړی دی. هغه زیاته کړه د قوم د علمیه حوزې له ویاړونو یو دا دی چې لاغه د لمر په څیر ځلیدونکي کس حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه روته، او دا حوزه له شپږو لسیزو په کمه موده کې خپل معنوي قدرت او ولسی باور هغه کچې ته ورسوي چې په ترڅ کې د ولسونو په لاس د پاچا د فاسق خاین او فاسد رژیم د جړې په ایستلو بریالی شو، او له څو پیړۍ وروسته اسلام د هیواد د سیاسي واکمنۍ په مقام کې راوسته. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنهای په دې باندې په ټینګار سره چې علمیا حوزه یوازې د درسونو او د لوست یوه مؤسسه نه ده، بلکې د علم روزنې او د ټولنیزو او سیاسي کارندوالي یوه ټولګه ده. د هغو سرټکو په باب خبرې وکړه چې کویشي حوزه په حقیقي معنی سره مخته تلون کړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل چې حوزه د زر کلن تاریخ په درلودلو او د یوه علمي ارزښتناک مرکز په توګه یوه مهمه دنده یې داده چې د ټولنې د مدیریت د څرنګوالي او د اسلامي واکمنۍ پورې اړوند مسایلو ته ځواب ورکړي. هغوی زیاته کړه له خلکو له نورو دولتونو او ولسونو سره د اړیکو د څرنګوالي پورې اړوند مسایل د سبیل د نفي اقتصادي نظام او د اسلامي نظام د اصولو د ستنې د اسلام له نظره د واکمنې سرچینې په هغه کې د خلکو رول او په مهمو پیښو او د استقبال پر وړاندې دریز دیونه د عدالت مفهوم او محتوا او لسګونو نور بنیادی مسائل او د سره ورته نور موضوعګان هغه څه دي چې باید ورته فکری ځوابونه هم ورکړ شي. هغه د نړۍ له نویو موندنو سره بلدتیا همدارنګه له پونتونو سره همکاري د پلانونې او د ټولنیز نظام له ضرورتونو وبلل. حضرت امام خمینی د مختتللي او مخکیخې حوزې پنځمه څپرکه د اسلام نړیوال پیغام په چوکاټ کې تمدني نوښتونه وبل او ټینګار یې وکړ. له علمیه حوزې تر ټولو وطنی تما د اسلامي تمدن د ټینګولو لپاره د زمینه برابرول دي. داسې یو تمدن چې په کې علم او ټکنالوژي انساني او طبیعي سرچینې او ټولې پیاوړي تیاوي او له ټولو بشري پرمختګونو او حکومت او سیاست او پوځي ځواک او هر څه چې د بشریت په واک کې دي د ټولنیز عدالت او د عامه هوساینې او د پرګنیزو واټن د کمولو او د مانوي روزنې او علمي پرمختګ او د ایمان پیاوړتیا لپاره استعمال شید. اسلامی انقلاب معظم رهبر اسلامی تمدن د اوسنی مادی او کاغه واګه تمدن سره په ټکر کې وباله او ټینګار یو کړی دغه باطل تمدن د پنځون د حتمی دود لمخې ترون کې دی، او مونږ دنده په عمل او نظر کې دغه باطل د باطلولو او د نوی تمدن د ځایناستی کول لپاره د هڅو تر سره کول دی. او علمیه حوزه په دې برخه کې دنده لري چې په اول سر کې د نوی اسلامی تمدن اصلي لیکې انځور کړي. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غزان تاسو ته بلنه کوي د خبرونه دوام ته پام وکړي.
ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
ده قران پلوشه
جامع الغني المغني المانع نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء
د خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو قدرمن اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره اوس هم د قران د پلوشه د یو بل پروګرام د وړاندې کولو په ترڅ کې زفاتمی لخبل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو حضور ته حاضر شوی. عزیزانو که تاسو ته په یاد وي د خدای په فضل مو په تیره برخه کې تکاثر سوره پای ته ورسوله. نن غواړو ورپسې سوره یعنی عصر سوره تاسو ته وړاندې کړو. دوستانو دا سوره درې آیتونه لري او په مکې مکرمه کې نازل شوې ده، او د نورو ډیرو مکې سورتونو په شان په قسم سره پیل شوې ده. دا سوره سره لدی چې لنډه ده خو د انسان د نیکمرغۍ او بدمرغۍ په اړه ډیرو لوړو مفاهیمو ته اشاره کوي. نو ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغې مبارکې سورې له لومړي تر دریم آیتونو تلاوت هلته چې الله تعالی داسې فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
قسم دے پا اثر مازیگر یا زمانہ چھے بیشکا انسان پا زیان او تاوان کے دے غیر لحقو کسانو چھے ایمان یہ راوڑے دے او نیک عملو نے اکڑی دی او یو بلتا دا حق دین سپارختنه کوي او یو بل ته د صبر او ټینګتیا سپارختنه کوي.
عزتمن اوریدونکو، د قران مجید ځینې سورې په وخت په قسم سره پیلېږي، لکه سهار، غرمه، شپه او سحر. دا مبارکه سوره پر عصر قسم خوري. البته د عصر ټکی مختلف معنی درلودلی شي، من جمله یو ځانګړې دوره او زمانه، یا د اسلام د پیغمبر د بعثت زمانه، یا هر زمانه او وخت، مازیګر او داسې نورې. دا سوره په عصر او وخت باندې په قسم سره پیل شوې ده چې وخی انسان په وخت کې محدود دی. په یو وخت کې نړۍ ته راځي او په بل وخت کې له نړۍ څخه ځي. په دې دنیا کې د هر انسان پانګه د هغه عمر دی، خو عمر لنډ او ژر تیریدونکی دی، او که په سمه توګه ترې ګټه وا نه خیستل شي د زیان او خسارت لامل کیږي، ځکه تیر شوی وخت د بیرته راګرځېدو او جبران وړ نه دی. ځینو مفسرینو انسان د یخ او واورې پلورونکي ته ورته بللی دی چې هر شیبه د هغه پانګه د لمر د تودوخې په وړاندې ویلې کیږي او باید ژر تر ژره یې وپلوري، که نه نو زیانمن کیږي. د نورو توکو په اړه که پلورونکي خپل توکي ونه پلوري، توکي له منځه نه ځي او پانګه تباه نه کیږي. خو د یخ پلورونکی که خپل مال ونه پلوري، د هغه اصلي پانګه له منځه ځي او هیڅ شی یې ځای نه نیسي. په اسلامي کلتور او فرهنګ کې دنیا د بازار په څیر ده، او د دنیا خلک هغه کسان دي چې اړ دي د خپل عمر پانګه په دې بازار کې وړاندې کړي او وی پلوري، او هیڅ څوک نشي کولای د خپل عمر د تیرېدو مخه ونیسي. نو په دې بازار کې مهمه مسله د پیرودونکي موندل دي، او پرته له خدای څخه بل هیڅ پیرودونکي نشته چې زموږ عمر په داسې بیه واخلي چې موږ ترې ډیره ګټه ترلاسه کړو. د قرآن کریم آیتونه هم د انسان د عمر د پانګې غوره پیرودونکي خدای تعالی ګڼي، چې زموږ نیک کارونه په ښه بیه اخلي. البته هغه نه کار چې په خدای په ایمان او پاک او روغ نیت او محرک سره وشي. په حقیقت کې پر خدای د ایمان لامل کیږي چې انسان په ټولو کارونو کې خدای په پام کې ونیسي او د خدای تعالی لپاره کار وکړي، نه د بی ارزښته او ژر تیرېدونکو مادي چارو لپاره. خدای زموږ لنډ عمر په لوړه بیه او د تلپاتې جنت په بدل کې اخلي، او د هغه پاداش او بدله حد او حساب نه لري. دا روښانه ده هغه څوک چې خپل عمر د ژر تیرودونکو دنیاوي موخو او د خپلو یا نورو هوسونو او غوښتنو لپاره پلوري، هر هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کوي د دنیا په ژوند پورې محدود دي او په مرګ سره پای ته رسیږي. دا هم هغه لوی زیان او خسارت دی چې قرآن کریم ورته اشاره کوي. په دې اړه حضرت امام علی علیه السلام وایي: ای خلکو، ستاسو د وجود بیه بېله جنت بل څه نه دي. خبردار چې خپل ځان تر دې په کمه بیه ونه پلورئ، ګڼی زیانمن بشئ. البته که انسان یوازې د خپل ځان د نجات په فکر کې وي او د نورو د هدایت او سعادت فکر ونه کړي، دا ډول عمل د خدای په وړاندې د منلو وړ نه دی، مؤمن انسان د ټولنې په وړاندې د مسؤلیت احساس کوي او تل نور د نیکو او خو کارونو کولو ته بلی. هغه په دې لار کې د مخالفانو له پیغورونو او بد چلند څخه نه ستړی کیږي، بلکې ټینګ او کلک ولاړ وي چې حق او عدالت په ټولنه کې ټینګ شي.
ایزنو لا دغو آیاتونو زده کوو چې لومړی، د انسان عمر لنډ او د وخت په څیر تیریدونکی دی او تیر شوی وخت هیڅ کله بیرته نه راګرځي، نو باید لا وخت څخه غوره ګټه واخلو او په سمه او ښه توګه مدیریت کړو. دوهم، انسان لا الهی تربیت او هدایت کول نه لري، لا بیلابیلو اړخونو زیانمن او تاوان کیږي. دریم، هغه ایمان چې نیک عمل ته لار هواروي د انسان د ژغورنې او سعادت او نیک مرغۍ یوازینۍ لار ده. څلورم، مؤمن انسان یوازې د خپل ځان په فکر کې نه وي، بلکې د ټولنې د نورو افرادو د ودې او پرمختګ په فکر کې هم وي. پنځم، په ټولنه کې د حق او عدالت تحقق پرته له صبر پایداری او استقامت ممکن نه دی.
ګلونو اوریدونکو، د عصر مبارکه سوره هم دلته پای ته رسیږي. تر بل پروګرام چې د قرآن مجید له یوې بلې سوره سره به ستاسو خدمت کې ووسو، تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله ممل او ملګرشه.
تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارك الرحمن،
تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، تبارك الرحمن، تبارك.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن او محترم اوریدونکو، د تکثر سره په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بل پروګرام په پوره چې د قران مجید له بلې سوري سره به تاسو په خدمت کې وو، له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارک الرحمن، تبارک الرحمن،
تبارک الرحمن،
الشمس في ضحاها تضيء في مداها بنورها فهاها سها به المكان،
تبارك الرحمن،
يزين الأسحار جماله فتان،
تبارك
کلا راشا
په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایۍ نه ناپدید شو. د تهران راډیو در کل راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خوشحال خان خټک په دې شایسته شعر سره راغلی او ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروګرام سره. دوستانو په نننی هر کل راشه کې زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو. او لکه څنګه چې خبر یاست، نن د اتم معصوم امام حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام د نیکمرغ زوکړې کلیزه ده. نو د خوشحالۍ په دې موقع تاسو ټولو ته مبارکي وړاندې کوم.
ډیره ډیره مننه فاطمه خور، زه هم تاسو ته او دغه شان ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته له مینې ډک سلامونه وایم او همداشان د امام رضا علیه السلام د ولادت مبارکي درکوم. همداشان په هر کل راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره ګرانو اوریدونکو ته د هر کل راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلانول غواړم. نو ګرانو ملګرو در سره ویلیکې 00 9 9 19 6 5 15 او 6 3 شپېته. همداشان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده، او د دې نه علاوه parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ دوه ویب سایټونه دي چې تاسو پکې مختلف قسمه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او د دې نه علاوه ادبي، کلتوري او دینی مطالب هم لوستلی شئ، هم یې اورېدلی شئ او هم یې کتلی شئ. نو فاطمی خور که دی خوخی یو وڑا شانده ما بو که دا معمول مطابق کنه
بیخی می خوخه دا
بیا براشو لیکنو تا داخل.
در کل راشه د گلبن شایسته گلانو یو ځل بیا درته هر کلی وایم، او دا د استاسو لخوا را رسیدلی لیکنی را اخلو. محترم دوستانو، کمو په یاد وی په تیر پروګرام کې د شاغلی اجرالدین صاحب لخوا را رسیدلی د ش ژوند اصول چې د قرآن کریم له آیتونو څخه یې راغونډ کړي دي نیمګړی پاتې شو. نو یوه برخه به یې نن د پروګرام په سر کې در سره شریکه کړو.
ډیره ښه ده، ډیره ښه ده.
وایي چې پردی مال د هغه د خاوند له اذن یعنی اجازه پرته مخوره.
مخوره سیده.
وای غلط نمونه مسلمان ته ما اخله.
ډیر ښه.
بل وای چې قوم پسې ټوکی مکوي. زینی د زینو نور غیبت مکوي.
مکوي.
او بل دا چې د مؤمنانو جاسوسي شیطانت مکوي.
ډیر ښه.
د ډیرو ګمانونو نه ځان وساتي. بل دا چې په هر څه کې انصاف نه کار اخلي.
انصاف نه کار اخلي ډېر له.
بیا وایي چې د سلام ځواب په شایسته رو دی او طریقې سره کوي.
ډېر ښه.
له مور پلار سره نیکی خیګنه کوه. د خپلوان او یتیم سره خیګنه کوه.
ډېر ښه.
ول غریب او مسکین ته خوراک ورکړه.
ډېر ښه.
بل دا چې پاک د ګنده سره مګډوه.
ډېر له.
او بل دا چې یتیم ته خپل مال ورکړی خو یې مخوری. ول صدقې خیراتونه ورکړی.
ډیر ښه.
او دا بلم دا چې وینا نیغه او سیده کوي.
سیده کوي.
سیده کوي.
یعنی
نیغ په نیغه کوي. وینا نیغ په نیغه یا سیده کوي.
او نو جزاک الله قدرمن اجرالدین صاحب که مونږ په خپل ورځنی ژوند کې دا اصول خپل کو کنه، نو په رښتیا چې هیڅ ستونزه به نه وي. او نو د دې لیکنې یوه وړه شان برخه بیا هم له خپرېدو پاتې شوه. کوشش به کوو چې په راتلونکي هر کله راشه کې نشر کړو د خیره. فاطمه خور، اوس به له ښایسته میوند ولسوالۍ د ګران علي محمد احسان صاحب د ښایسته غزل ولولو. وایي وی زما د زړه او د اری تشبیه یو ده. زما د زړه او د اری تشبیه یو ده، ستا د مخ او د ډیوی تشبیه یو ده. زلفې واړه و د لمر مخ ته نیولې، دل مر مخ دینی ولی استاد زلفو او د شپې تشبیه یو ده او توپیر نه لري د دواړه خور او ورور دی د مکتب او مدرسې تشبیه یو ده او خیال یې ساته او کنا اختیار مخبل دی خیال یې ساته او کنا اختیار مخبل دی د وطن او د ادې تشبیه یو ده او د مین دی او هغه باندې مینه د احسان او د هغې تشبیه یو ده
د وطن او د ادې تشبیه یو ده ډیر په زړه پورې غزل دی احسان صاحب نړۍ مننه او بیا به هم د داسې خو لیکنو په تمه یو عزیزانو دلته یو دمه کوو او بیا به راشو ستاسو نورو لیکنو ته
چسلیکم د محمد پکې خبره راشي چسلیکم د محمد پکې خبره راشي ګرځم په کانو کې په لاس مې ملغلره راشي زما په زړه باندې ستا نوم لکه وګمل ولګي زما په ژبه ستا درود لکه شکر راشي
اللهم صل علی محمد و آل محمد دا شعر خو لکه چې د درویش دورانی صاحب دی
او کنه بالکل د استاد دورانی صاحب په دې ښایسته شعر سره یو ځل بیا د ملګرو لیکنې راخلو فاطمی خور د مولوی غلام حبیب لبیب صاحب دا را ډالې کړي شعرونه که خوښه مو وي نو تاسو ولولې البته عنوان یې دی
افوا غوارم وای چی دخلقت لمقتزی وم په گوشه کی روان چی دخلقت لمقتزا شاید بی
بلکن.
بیا چې د دې لپاره چې په عربي کې بیا یا
الف چی
او الف وای چې دخلقت لمقتزا وم په گوشه کی روان هدف می پاته د هوس وم په تیارې کې روان
های
وای څو تاند وایی چو تان دی چنگی دزوانی می خواهشاتو پریکری چو تان دی چنگی دزوانی می خواهشاتو پریکری قسم پا خدای چی وم دزان پا ویرانه کی روان
روان دیره
ولتا تمی رب کرده دیر دعاگانی که قبولی کرده
آمین
تا تمی رب کرده دیر دعاگانی که قبولی کرده نور می یا رب در رحمت کرده پسایه کی روان
آمین آمین
وای چی هدف مو یو دی خود هر یو د لار جلا
هدف مو یو دی خود هر یو د لار جلا
یا الله ټول کړه د جانان د رحمت پل پل کی روان
ډیر ښه
ولبی برازیم یا الله ته هم راضی شرانه لبی برازیم یا الله ته هم راضی شرانه خو افغ واړم چی د ګنایم زمانه کی
روان خو افو غواړم چې د ګنایم زمانه کې روان ډیر پزړه پورې کلام دی مولوی صاحب په کلم مو برکت شه فاطمی خور ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب لیکي چې حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه ویلی دی وی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با کلا نا کلا لخپلو ملګرو یعنی صحابه کرام سره ټوکې کولې وی دا ټوکې ابس یعنی بے ګټه نه وي بلکې پکې یو مهم حکمت و ځکه چې د رسول الله مبارک جلال او روب او احترام دومره زیات و چې اصحابو نشو کولې له هغه سره په خلاص زړه خبرې وکړي نو رسول الله مبارک با ټوکې کولې چې هغوی له ځان سره بې تکلف کړي ترڅو د دین خبرې په ښه توګه زده کړي او تبادله شي نو بیا وایي چې دا ښایي چې د ښه انسان ټوکې هم د یو مقصد او حکمت لپاره وي که څه هم نور خلک یې نه درکوي
واقعا ډیره غوره خبره مو راستولې د محترم ډاکټر صاحب دا بیخي رښتیا خبره ده ځکه چې د رسول الله مبارک په شان هستي چې هیڅ کار او حتی خبره هم د خدای تعالی له امر او اجازه پرته نه کوي بی ځای او بی هدف ټوکې ټکالې خوې له شخصیت سره بیخي نشي
نه خای بالکل
نری مننه کوو د قدرمن ورور محترم ډاکټر صاحب او ستاسو سره د داسې نورو لیکونو په تمه یو. ماجد صاحب که دې خوښه وي یوه وړه شاندمه وکړو او بیا به راشو غږیزو پیغامو.
بالکل مې خوښه ده. یو ځل بیا درته هرکلی وایو ګرانو قدرمنو اوریدونکو او غږیزو پیغامونو کې د جمیل حسین صاحب د ښکلی مداحي به وورو چې د حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یې رالیږلې ده.
مبارک مبارک ولادت یا رضا، مبارک مبارک ولادت یا رضا، چه آغاز د سر آغاز دے داخل کا دیا مولا، مبارک شاہ ولادت یا رضا، مبارک شاہ بہنا ایکڑو آدم، چھ مقصد و دا ختم، بہنا ایکڑو آدم، چھ مقصد و دا ختم، چھ مقصد و دا ختم، پست بیا لہغ اعظم دا قربا دا یار زا، مبارک شا مبارک شا ولادت یار زا، مبارک شا مبارک شا ولادت یار زا، تا جلوہ دا ہاغ نوری چہر شی سرا حضوری، تا جلوہ دا ہاغ نوری چہر شی سرا حضوری، چہر شی سرا حضوری، ہر زبان کے ہم مذکور یہ دس پا دیا رضا، مبارک شا مبارک شا ولادت یا رضا، مبارک شا مبارک شا ولادت یا رضا، پدر بار د عالمونا ٹول کبھی دسی پتونا، پدر بار د عالمونا ٹول کبھی دسی پتونا، ٹول کبھی دسی پتونا، ڈیرو یو لال مار دونا کرمات یا مولا، مبارک شا مبارک شا ولادت یا رضا، مبارک شا مبارک شا ولادت یا رضا، رچر گن کا غا وصلات چتا کڑیم عادت، رچر گن کا غا وصلات چتا کڑیم عادت، چتا کڑیم عادت، وس ہم وا کمر ہمات پوہر ماد یا مولا، مبارک شا مبارک شا ولادت یا مولا، مبارک شا مبارک شا ولادت یا مولا، ہم فرمان یہ ہم قرآن یہ ہم واجب ان سو جانیے، ہم فرمان یہ ہم قرآن یہ ہم واجب ان سو جانیے، ہم واجب ان سو جانیے، لعلام قدر دانیے دا عظمت یا مولا، مبارک شاہ مبارک شاہ ولادت یا مولا، مبارک شاہ مبارک شاہ ولادت یا رضا، دید ورز دے خوشالی دے مواب درتا عرضی دے، دید ورز دے خوشالی دے مواب درتا عرضی دے، مواب درتا عرضی دے، ہم پتا مت سلی دے شپ آدم مولا، مبارک شاہ مبارک شاہ ولادت یا رضا، مبارک شاہ مبارک شاہ ولادت یا رضا، یا علی ابن موسیٰ رضا.
جزاک اللہ محترم رور جمیل حسین صاحب، یو ځل بیا هم تاسو ته او هم نور ټولو اوریدونکو ته د حضرت امام رضا علیه السلام د ولادت په مناسبت مبارکي وړاندې کوم.
او خپل دعاګانو کې به موږ غواړو همیشه یاد ساتي جمیل حسین صاحب په مشهد کې اوسېږي د امام رضا علیه السلام د روزي په خوا کې. نو جمیل حسین وروره چې حرم ته ورځي نو موږ به غواړو خامخا په دعاګانو کې یادای، او هم دې سره د نننی هر کله راشه وخت هم پای ته رسی. د ټولو محترمو اوریدونکو او همداشان د خپلو شعرونو لیکنو او پیغامونو لاره په پروګرام کې د شاملېدونکو دوستانو هم مننه کوو. فاطمه خور که تاسو اخیری کې څه ویل غواړئ نو بسم الله کې.
نو موږ هم لخپل ځان لخوا او لتاسو لخوا قدرمنو اوریدونکو ته د حضرت امام رضا علیه السلام د یو ځل بیا مبارکۍ ویلو په ترڅ کې په دې ځای د قدرمنو اوریدونکو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
تلپات خوشبویی
خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوئی نومې لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې یم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي، او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنې یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه. ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازده کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي. دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.